امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زنزرانه یوسف سیم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ سهرنی خبری خبرونه اورئ. که درمونو اوریدونکو په خبرونه کې به واورئ، د افغانستان حکومت په غونډه کې د افغانستان د خپلواکۍ یو کم سلمه کلیزه د پخوانی پادشاه امان الله په دوره کې په جوړ شوې ماڼۍ کې لمانځلې ده، او په افغانستان کې د خپلواکۍ ورځ په داسې وخت کې ومانځل شوه چې لا هم په مختلفو ولایتونو کې د دولت ضد وسلوالو ډلو سره جګړه روانه ده. درنو اوریدونکو، په دې حقله رپورټونه د خبرونو نه روستاوري اوس درته زه خبرونه اورم.
امریکا او پاکستان دواړو د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د لوی اختر په مناسبت د اوربند اعلان هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د اوربند اعلان هرکلی کړی، او ښاغلی پومپیو ویلي دي چې امریکا د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو سره همکاري ته تیار دي. هغه ویل امریکا د افغان ولسمشر غنی طالبان ته د اوربند مشروط وړاندیز هرکلی کوي، دا د افغانانو د سولې د خواهش سره سم عمل دی. ښاغلی پومپیو وویل چې امریکا د افغان حکومت د طالبانو سره د مستقیمو مذاکراتو ملاتړ کوي. له بلې خوا، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم پرون د یک شنبې په ورځ یوه اعلامیه خپره کړه چې پکې ویلي پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات دپاره د دغو ټولو کوششونو ملاتړ کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي چې د دوشنبې په ورځ د ارفیل ورځ نه نیولې د اسلام د پیغمبر د میلاد تر ورځې پورې د طالبانو سره اوربند اعلانوي. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د دولت اوربند مشروط دی، او په هغه صورت کې به وشي چې د طالبانو لخوا نه هم رعایت شي. د امریکا حکومت ویلي چې ځواکونه به تر هغې چې ورته اړتیا وي په عراق کې پاتې شي. د امریکایي ځواکونو یو ویاند شان رایان د یک شنبې په ورځ په ابوظبي کې خبریالانو ته وویل چې د دغه اقدام هدف د عراق په هغه سیمو کې د ثبات ټینګېدل دي چې د مخه د اسلامي دولت د ډلې یا داعش تر ولکې لاندې وي. ښاغلی رایان وویل موږ به خپل ځواکونه تر هغه په عراق کې وساتو چې فکر وکړو چې عراقی مامورین ورته ضرورت لري. دغه امریکایي پوځي هم دا شان ویلي دي چې د داعش ډله باید د پوځي ځواک د لارې د بشپړ ماتې سره مخامخ شي، او تر هغه وخت اړتیا ده چې ائتلافي ځواکونه په عراق کې پاتې شي. د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان د خپلې دندې دپاره د لوړې پورته کولو نه وروسته ملت ته لومړنۍ وینا وکړه. عمران خان د وینا په سر کې د خپلو طرفدارانو نه مننه وکړه. ویل زه د خپلو هغه طرفدارانو نه منندوی یم چې زما سره د تیرو دوه ویشتو کلونو نه ملاتړ ته دوام ورکړی دی. زما سیاست ته د راتګ هیڅ نیت نه و، خو د پاکستان د ښېګڼې لپاره مې دا پرېکړه وکړه. هغه وویل چې بدلون به زما نه شروع کیږي، او هر هغه کس نه سره به حساب کتاب کوي چې د پاکستان نه پیسې غلا کړې دي. هغه په خپل وینا کې د پاکستان ته د راپېښو مسلو په اړه خبرې وکړې. هغه وویل چې پاکستان ته د ټولو نه ستره راپېښه مسله د دغه ملک پور دی. هغه وویل چې د تحریک انصاف حکومت به کوشش کوي چې دغه مسله حل کړي. عمران خان په خیبر پختونخوا کې د خپل سیاسي ګوند کامیابی خبره وکړه. ویل چې په پختونخوا کې د هغوی د ښه پالیسیو له کبله د جنایت په کچه کې کمی راغلی ده، او د پولیسو په لیکو کې اصلاحاتو ډیر مثبت اثر کړی دی. عمران خان وویل چې په ملک کې به د غریبۍ د ختمولو لپاره کار کوي. هغه دا هم وویل چې د ګاونډي ملکونو سره به د اړیکو ښه کولو لپاره کوشش کوي. عمران خان په خاصه توګه د فاټا یا په پاکستان کې د قبایلي علاقو خبره وکړه. ویل چې هلته د ترګرۍ خلاف د جنگ په نتیجه کې د فاټا حالات ډیر زیات خراب شوي دي، او دوی به کوشش کوي چې فاټا ته خاصه توجه ورکړي. د هند د کیرلا په ایالت کې د یو قوي سیلاب په نتیجه کې د 350 تنه زیات کسان وژل شوي دي، او په لسکونه تر اوسه لا درک دي. په هند کې د مونسون بارانونه چې د مئی د 9 نه شروع کیږي، په کیرلا کې تر اوسه پورې د 350 نه زیات خلک وژل دي. حکومتي چارواکي وایي چې کېدای شي دغه شمیر لا هم زیات شي. حکومت د بیړنیو حالاتو اعلان کړی دی، او دغه سیمې ته امرستې انتقالول شروع کړي دي. په اندونیزیا کې یوې قوي زلزلې د لمبوک سیمه بیا لړزولې ده. زلزله چې قوت د ریکټر په اندازه 6.3 درجه وو، د لیمبوک په سیمه کې خلک یو ځلی بیا ایرول دي. چارواکي وایي چې کېدای شي په دغه زلزله کې مړی هم شوی وو، خو تر اوسه پورې په دې حق باندې هیڅ معلومات نشته. دغه قوي زلزلې اوسیدونکو یو ځل بیا ډیر زیات وارخطا کړی دي، ځکه چې 13 اونۍ یو قوي زلزله شوی و چې 1400 کسۍ وجلی وو. اسرائیل و د غزې په تړانګ کې د خلکو د تګ را تګ یوازینی لارې تړلې ده. دغه کار د اسرائیل حکومت پرون د شنبې پورس کړی دی. اسرائیلی چارواکي وایي چې دغه لار به یوازې د بشري مرستو د سامانونو د رسولو لپاره خلاصوي، او د هغې نه علاوه به چاته اجازه ورنه کړي چې په دغه لار تیر شي. د جمعې پورس فلسطیني چارواکو ویلي دي چې 2 تنه د اسرائیلو پوځیانو هغه وخت وجل چې د باز د سرحد سره یې نږدې مظاهره کوله. اسرائیلی پوځیانو په ډزو کې 6 کسا جوبل شوی هم دي. د یادونې وړ ده چې دغه پیښه په داسې وخت کې شوې ده چې د مصر حکومت د دواړو خواو ترمنځ د اوربند هڅې کوي. دا وو خبرونه. درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان حکومت په غونډه کې د افغانستان د خپلواکۍ 99مه کلیزه د پخوانی پادشاه امان الله په دوره کې په جوړ شوی ماڼۍ کې ومنځله. په موکړی د اکرام شینواری رپورت ته.
د افغانستان د ملي یووالي حکومت مشرانو نن د یکشنبې په ورځ د دارالامان په ماڼۍ کې د افغانانو د خپلواکۍ د 99مه کلیزې په مناسبت یوه غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی، لومړی میرمن رولا غنی بی بی ګل، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله، او د افغانستان د حکومت لوړ پوړو ملکي او امنیتي چارواکو سربیره د پخواني پادشاه امان الله خان لور شهزادګۍ هندیا هم ګډون کړی و. غونډې ته جمهور رئیس غنی په خپله وینا کې د افغان حکومت د اصلاحاتو او پروګرامونو په اړه خبرې وکړې. وویل چې ژر به د دارالامان ودانۍ سره د افغانستان د حکومت اداري کمپلیکس هم جوړ کړي. جمهور رئیس غنی په خپله وینا کې د لوی اختر په ورځو شپو کې د وسلوالو طالبانو سره د اوربند په باب هم خبرې وکړې. وویل چې یاري د افغانستان د ټولنې ټولو کښونو سره سلام مشورې کړې دي. جمهور رئیس غنی چې سر د دوشنبې د ورځې بل وسلوال طالبان سره تر 3 میاشتو پورې یو مشروط اوربند وکړي، خو جمهور رئیس غنی چې دا اوربند به یو لخیز نه وسی.
بار دیگر سر از فردا دوشنبه که روز اعلان میکنه.
یو ځل بیا سر له سبا دوشنبه چې د عرفی ورځ ده د میلاد نبی د ورځې پورې په دې شرط چې طالبان هم په دې نیکمرغ ورځو کې اوربند اعلان او وساتي تر هرې مودې پورې چې طالبان پر اتفاق وکړي اوربند اعلانوم.
جمهور رئیس غنی چې د افغانستان د بیلابیلو ټولنو چې پکې دینی عالمانو او سولیالي شوراګانې هم شامل وي، او د اسلامي هیوادونو د کنفرانس او د سعودي عربستان د پادشاه د پرله پسې غوښتنو په اساس دا مشروط اوربند اعلانوي. جمهور رئیس غنی پر طالبانو غږ وکړ چې د افغان حکومت د سولې غږ ته دي مثبت ځواب ورکړي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم په خپله وینا کې وسلوالو طالبانو سره د سولې په مسله خبرې وکړي، په وسلوالو مخالفانو انتقاد وکړ او ویل چې افغان حکومت لخوا یو لخیز اوربند به ټینګ نشي.
دا ځل د ملي یووالي د حکومت لخوا د اوربند مسله په داسې ډول مطرح ده چې مقابل لوری چې په جګړه کې دی هغوی هم اوربند مراد کړي، که یې مراد نه کړي له بده مرغه اوربند خپله معنی له لاسه ورکوي.
د افغان امنیتي ځواکونو په چمتووالي باندې په ټینګار وویل چې افغان ځواکونو چمتووالی د افغانستان راتلونکي ټاکي. د دې غونډې په پیل کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستې میرمن حسینه صافی په خپله وینا کې د پخواني پاچا امان الله خان د دورې د معمارۍ د سب په اړه خبرې وکړې، او د هغه په وخت کې جوړه شوې هره ودانۍ د معمارۍ د معاصر تاریخ بېلګه وګڼله. میرمن حسینه صافی د افغانستان د پرمختګ لپاره د پخواني پاچا امان الله خان هلې ځلې هم یادې کړې، او په ځانګړي ډول د ښځو د ژوند د ښه کېدو لپاره د هغه حسی وسایلی. میرمن صافی په سیاست پوهنې او ټولنیزو چارو کې د ښځو د ژوند د ښه کېدو لپاره د افغان حکومت په هڅو هم وغږېده، او ویل چې د حکومت دا هڅې تر ډېره نیمایشي بڼه لري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دې غونډې وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ په سلی باندې د ګلونو ګېډۍ هم ایښې وه. د کابل سربیره د افغانستان په ولایتونو کې هم د زمري 18مه له انګریزانو څخه د افغانانو د خپلواکۍ 99مه کلیزه د غونډې په ترڅ کې ولمانځل شوه.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنټ له لارې پښتو VOA.com.
د اماني دورې د نورو کامیابیو ترڅنګ یوې هم د خزو د ازادۍ لپاره ګامو. د خلکو په حضور کې د شاه امان الله خان د میرمنې ملکې سوریا سرګندېدل او په ټولنیزو فعالیتونو کې برخه اخیستل د دې دورې تاریخي او فوق العاده اقدام حسابېږي. لیکوالې صفیه صدیقی امریکا غږ سره په مرکې کې
اول خو زه د خپلواکۍ ورځ مبارکي ټول خويندو ته وایم، او د افغانستان خپلواکي د افغانستان د خزو لپاره، نه یوازې د نارینه و، نه یوازې د ټولنې لپاره. په دې معنی چې اعلی حضرت امان الله خان له ځان سره یو مدبر او یو پوه عالم او فاضله ښځه درلوده، چې د دې میرمن یو ډېره ښه مشاوره د اعلی حضرت په هغه وخت کې، او د دې لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په دې باندې پیږو، موږ د هغه دورې نه تر دا اوسه پورې چې ګورو، هغه د ښځو د خپلواکۍ او د ښځو په باره کې چې کوم تدابیر ملکي نیولي وو، هغه د هغې نه وروسته هم تر اوسه پورې په هماغه ډول باندې چې وو هماغه ته تعقیب شوي دي.
بله، کېدای شي د ښځو په برخه کې لاسته راوړنې مشخصې کړي؟
په ټوله کې موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې د مستوراتو پیسه او همدارنګه بیا وروسته د ښځو ټولنه چې وه اوس د ښځو چارو وزارت ده، او بله مسله چې ډېره زیاته مهمه وه، د ښځو لپاره یوه محکمه جوړه شوې وه چې ښځو باید په خپلو هغه کوم حقوقي مسایل چې درلودل هغې دپاره دوی د ښځو دپاره خاصې محکمې ورته جوړې کړې وې. او د اماني په دوره کې د لومړي ځل دپاره ښځو د افغانستان نه د باندې زده کړې ترلاسه کړې، چې د لومړي ځل دپاره 12 ښځې ترکیې او ایټالیې او همدارنګه کوم بل هېواد ته لېږلې چې دوی ښځو خپلې زده کړې ترلاسه کړې، او یعنی د نن نوي کال یا 15 کال مخکې ښځو د افغانستان د باندې زده کړې ترلاسه کړې. بل خپل ملکه چې وه د اعلیحضرت ډېره ښه مشاوره وه، او د ملکي کار یوازې او یوازې دا و چې داسې اصلاحات رامنځته کړي چې د اماني د دورې نه وروسته هم تر دا اوسه پورې هماغه لاره مخته نیول شوې ده. د خبریانو د افغانستان د ښځو نهضت د نن د نوي کالونو زیات عمر لري، او تر دا اوسه پورې چې جریان لري، دوام لري، دا د هغې د برکته و.
نو ولې د ملکي سرایا دومره هلې ځلې د یو بنسټیز ګام په توګه پاتې نه شوې؟ ځکه د نظامونو د بدلېدو سره د مبارزې هم خپل رنګ بدل کړ.
البته نوشابه جانې، موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې زموږ دغه جغرافیایي موقعیت یو اندازه همیشه د خطر سره مخامخ ده، غیر خطره متاسفانه لومړنی ټاپه چې وهل کېږي هغه په ښځو وهل کېږي، او د ښځو دپاره ټولنه ډېره وروسته پاتې. که دا ووایو چې هغه کوم بنسټ چې ښودل شوی دی په هغه ډول باندې که دا ښځې تر اوسه پورې مخ په وړاندې تللي وي، نو افغانستان به هم د نورې دنیا په قطار کې وای، مخصوصا د ښځو د نهضتونو له نقطې نظره. ولې متاسفانه دلته په هر څه کې تر هر څه لومړی ښځې متضرره کېږي، په ښځو باندې ټاپې لګول کېږي، په ښځو باندې بندیزونه لګول کېږي، اخیر خطر ښځې وروسته پاتې دي.
یعنی ستاسو د خبرو نه داسې څرګندېږي چې کومه مبارزه چې اوس د ښځو د حقونو دپاره روانه ده، دا د اماني د دورې د هغې مبارزې ادامه ده چې ملکې سرایا پیل کړې وه؟
بالکل، د ملکه سوریا د هماغه وخت هلو زلو میراث ده، ولې دا میراث هغه څنګه چې باید ساتل شوی وای، نه ده ساتل شوی، هغه څنګه چې باید پرمختګ ورته ورکړ شوی و، نه ده ورکړ شوی، هغه څنګه چې وده باید ورکړ شوی و، متاسفانه نه ده ورکړ شوی. ځکه چې ښځې په دې ټولنه کې مدام د حوادثو هغه لومړني ښکار دي چې ډېر زر متضرره شوي دي د حالاتونه، هغې د خطره یوازې او یوازې په یو شي باندې اکتفا کوو، هغه دا چې د افغانستان ښځې د ملکه سرایا د هغه دور هلې ځلې باید همیشه یادې کړي، د شاه امان الله خان په څنګ کې باید د ملکه سرایا هغه زحمتونه، هغه نوښت، هغه څه چې هغې د افغانستان د ښځو دپاره غوښتل، هغه باید همیشه په پام کې ونیول شي. ځکه نن د هغې وخت نه پوره یوه پیړۍ تېره ده، اوس په یو پیړۍ وروسته که د افغانستان ښځو ته کار کېږي، هغه د دې ښځو حق دی، خو یوه پیړۍ مخکې چې کوم کار ورته شوی دی، هغه د دې هغه د هغه د ویاړ دی چې تر اوسه پورې کله چې امان الله خان یادېږي، ملکه سرایا حتما باید ورته یاد شي.
ډېره مننه صفیه صدیقي کورم ودان.
ستاسو نه هم د زړه له کومې مننه.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
افغانستان د خپلواکۍ ورځ په داسې وخت کې لمانځي چې لا هم په مختلفو ولایتونو کې د دولت ضد وسلوالو ډلو سره جګړه روانه ده. د امریکا غږ آشنا ټلویزیون د غزنی امنیت کمانډان جنرال فرید احمد مشل سره د غزنی د امنیت او ثبات او اوسنی وضعیت په اړه خبرې کړې.
جنرال صاحب، تاسو ستړي مشي، پروګرام ته په خیر رالې. یو تاسو ته د خپلواکۍ د ورځې مبارکي ویمه، او ترڅنګ تاسو نوې رتبه چې واخیستله د جمهوریت ریاست د خوانغی مبارکي ویم. خو پښتنه ده چې کده غزنی عمومي وضعیت په اړه کوم معلومات لیدونکو سره شریک کړي چې امنیت څونه اوس تامین دي او خلک خپل سیمه او کورونه ته بیرته ستانه شوي دي کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر اصل مخ کې آشنا صاحب تاسو او تاسو پرې کو ټول لیدونکو ته د افغانستان د خپلواکۍ تبریکی وایم، او په غزنی شهر کې کافي قوتونه وسلې موجود دي، کوموندوی عملیات، کتاب خاص او موږ پولیس امنیتي ملي په ګډه باندې د شهر چاره تراب خپل شهر پاک سوی دي، د مخالفینو د وجود سره او امنیتي د تعبیر ټینګ دي، خلک آزاد خپل کاروبار کوي، خپل تجارتي کارونه مختبیایي، هیڅ نو ستونزې نشته، د برک لین وصل سوی دي، د اوبو شبکه فعال سوی ده، یا د تلیفوني شبکې فعال سوی دي، یعنی اوس په شهر کې ستونزې نه لري. اوس موږ عملیات ته غشي پر مخ باندې ورودي چې ټولې ساعت د دښمن د وجود سره پاک.
بله جنرال صاحب، مشل د سویل شي چې تاسو وسلوال مخالفین اوس د غزنی په کوم ساحو کې دي، او بل دا چې آیا رښتیا پاکستانی وسلوالم تاسو سره په مخامخ جګړه کې وجل شوی دي دغه تیر یو هفته کې چې جګړه روانه و؟
بله، زموږ سره خارجي اتباع خصوصا د پاکستان، د چچنیا د خلک زموږ سره په مخامخ جګړه کې د منځ کې دي، او د بازو ثبوتونه او اسنادونه وشان موږ مرکزي دولت ته ورکړي دي، هغه ستره سره نو دوی په دا جګړه کې په پران دغه سهم اخیستی وو، او د دې غوښتل چې د غزني ښار ته سکوت ورکړي، نو د دې وطن مېړني بچو هغه خپل د دې هغه عمله پر شا وتنبوله، او دوی په دغه کې نابوده کړه، او دوی خپل خپلو باداران ته سرخم او بېرته لاړل.
بله ماشال صاحب، تاسو لږ مخکې واورېدل جمهور رئیس غنی درې میاشتې یو طرفه اوربان اعلان کو، هغه په دې شرط چې طالبان هم ورسره اعلان کړي، د دغو وسلوالو سره چې تاسو په دې غزنی کې وجنګېدلې یا تر اوسه هم جنګېږي، څه فکر کوئ څومره ورسره د سولې یا د اوربان کولو امکان شته دی یا ویني؟
د دولت یا خصوصا د افغانستان د خلکو ارادې ته کاملا احترام لرو، او د اوربان په تمام معنا کې چیري دا وړ ګورې یو شټه کې پکښې کې دي، کچېری دغه درې میاشتې چې د دولت لوري سره اوربند اعلان سوی دي، کچېری هم زمانه هغه ملان کې تیر وری مو څور له سترې وو دی زه ورځو، کچېری دی درې میاشتې د اوربند اعلان کې او په دې کې شرایط وځي سوی دي چې د سلاو سره شرایط نو سره کړی چې راځي هغه سلاي وشول کیږي، او د شهر دروازو ته دخول اکنه لري، او ډېر څه په شان په نظر کې هغه لمړی ځل لپاره دا شی نو زموږ لپاره دا ورشه د ولس اراده ته په تمام معنا حکومت چمن دی، او موږ د دولت عسکر یو، موږ هغه ټول اصول مراته وو، خو دا شی موږ ته ویل چې یو شی په دې کې ډېر سړي په څونه اعلان چې دولت کړی دی کوم زمانه دی دغه نو دولت وکي ور باندې کچیر دی درې ورځې اته نو ورځې کې دولت هم هغه درې ته لوړ ورځې دی نور نه دی نور برته هغه د جګړې ډګر کدی توڅ ساتي موږ به ومه دې مقابل کې ولاړو د خپل خاورې څخه دفاع کوو، هر هغه څوک چې د خاورې ته لکه څنګه چې تیر خونه هفته یو خونړی هفته و چې د خلکو مارکیټو ته دکانو ته کورو ته خرجات وای وسره وي، خپل په وطن ته راوستل و، او زموږ خلک په شهیدان او زخمیان و ته کورونه ته ور اچوي، کشنیان یې وزورول. دا یو تاسو ته معلومه ده چې د غزنی ښار د اسلامي ثقافت په نامه باندې کچیر دی جګړه کوله، یا دی عام خلک مطلب نه وای، عام خلک نه وژلې، خو دشته معلومه وي، دشته په کل د حکومت سره جنگ کوي، او پرداش یو مقدس شهر باندې حمله کول، او دا رقم کار د دې د خپل د دې څرګندوي چې دا یو وحشي ډله ده، وحشیان دي.
بله،
او وحشیان د سودا ته وکونه کیږي چې دوی راولاړيږي، هغه دي چې د خلکو پر اولادونو باندې رحم نه کوي. خو تمام معنا د دولت امر مشترک لیدي مزاقته په تمام معنا په کایلی او هغه امر پر ځای کوي، کچیر دی او امیر خپل طرف سره اوربند اعلان نکي، او دی رادار سي چې مرزي زارات کی اوربند پدامه نه کدي چیرې عمله کوي، او دی ته څوک جوابي دز نه وکي. کچیر دی پر دولتی و مامورین و پولیس و اردو باندې ټاک کوي، هغه ځای باندې به بلنس لامل ترسره کیږي او دوی به سرکوب کیږي.
یعنی تاسو وضعیت په کتو باندې به اقدام کوي که چیرته سوله کوي سوله کوي که جنگ کوي جنگ. په هر صورت سره د غزنی امنیت قومندان فرید احمد مشال صاحب کورم ودان مانور پښتنیم درلودې چون وخت ډیر کم دی، خو ډیر تشکر چې زموږ بلنه منلې و
د
مصروفیت سره تاسو خپل نظر شریکو. کورم ودان
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوړ رتبه چارواکو په بوسنیا او هرزګوینا کې د پارلمانونو پریکړه غندلې ده. وای هغه رپورت دی بیرته واخلي چې په سربنیسا کې د زرګونو مسلمانانو عام قتل مني. خبریالې لیسا شلاین رپورت را لېږلې.
د عام قتل د مخنیوي په باره کې د ملګرو ملتونو خاص مشاور اداما دینګ د ریپبلیکا سرپیکا د ملي اسامبلی پریکړه په باره کې خبرداري ورکړه چې د 2004 کال راپورټ لغوه کړ. دا د بوسنیا او هرزګوینا لپاره پر شا تګو. دا وایي دا د قانون حاکمیت او هغه کوششونو ته تاوان رسوي چې د جنایتونو د قربانیانو لپاره د عدالت غوښتونکي وو. د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ د بوسنیا د جنگ په وخت کې د ټولو فرقو په خلاف دغه جنایتونه شوي وو. د بشري حقوقو لپاره عالي کمیشنر زید راد آل حسین دغه خبره مني. د وای دغه اقدام به د اکتوبر د میاشتې د عمومي انتخاباتو نه د مخ اختلاف او ناشنالیستیکي ناندری له بد نه بدتر کی. د ده نطاق رابینه شمدسانی نه وایي دغه پریکړه به د ګډوډو ټولنو ترمنځ د پخلاینې کوښښونو ته تاوان ورسوي. شمدسانی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
The 2004 Srebrenica Commission report established that from the 10th to the 19th of July 1995 between 7000 and 8000 Bosniaks went missing in the area of Srebrenica. It also found that more than 1000 Bosniaks were killed during this period. Two international courts have determined that this massacre
The 2004 kal de Srebrenica de commission report che de 1995 kal de July de mash de la semi netenat bo 19 minute pore likal shwa de na wai de wazarna tar atazaru pore bosnayan de Srebrenica po sima ke la daraka shu po da report ke da ham ragali de che zartana bosnayan po da ani waqt ke wajal shu دوه بین المللي محکمو پریکړه کړې وه چې د بوسنیا د مسلمانانو وژل عام قتل و. د یوګوسلاویا د ټوټه ټوټه کېدو نه وروسته په بوسنیا او هرزګوینا کې جنگ پیل شو. د بوسنیا سربان کروشیان او مسلمانان د یو بل په خلاف راپاڅېدل. کله چې جنگ په 1995 کال کې ختم شو د 100,000 تنو په شاوخوا کې خلک وژل شوي او څه باندې 2 میلیونه کسان بېځای شوي وو. د دوهم نړیوال جنگ نه وروسته په اروپا کې دا تر ټولو نه زیات تباه کوونکی جنگ و. عالی کمیشنر زید سربسکا په پارلمان باندې تور ولګاوه چې د اکتوبر د انتخاباتو نه د مخه د سیاسي ګټې لاسته راوړلو لپاره له دغې موافقین ووته. دی وایي ویریږي چې دا به په دغه هیواد کې موجوده تاوتریخوالی اختلاف او بې باروري لا نوره پسې زیاته.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د اگست میاشتې 19 نیټه نړیواله بشری ورځ مانځل کیږي. په دې ورځ د هغه کسانو درناوی کیږي چې د نور په خدمت کې وجل شوی وي. لیسا شلاین رپورټ را لګره.
په روان کال کې د 2013 کال د اگست میاشتې 19 نیټه د هغه پیښې د 19 کلیز په باره کې خاص مراسم سرته رسول کیږي چې د عراق په پایتخت بغداد کې د ملګرو ملتونو په مرکز بمونه چول شو. دغه مراسم په جنیو کې د ملګرو ملتونو په مرکز کې نیول شو. په داسې کې چې دا په نړیواله ټولنه باندې لومړی ډلیزه تروریستي حمله و مګر آخري نه و.
These are the faces of the United Nations.
دوی د ملګرو ملتونو مخونه دي. د دوی سابقې سره فرق کوي مګر نظر سره شریک دي. په دوی کې زمونږ ایډیال انغښته دي او په خپل ټول ژوند کې کوشش کوي چې زمونږ ایډیال درکړي چې بیل وخت او په ډیر تاوتریخوالي سره ګډ وټ کړی شلو. دغه لنډه ویډیو په 2013 کال کې اخیستل شوې وه چې په بغداد کې د کانال په هوټل باندې د تروریستي حملې نښې لا تر اوسه تازه دي. په کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د خاص استازي سرګیو میرو د میلو نطاق احمد فوزي یو له هغو 200 کسانو وو او چې په دغه ورځ وژل شو. فوزي له مرګ نه بچ شوی وو ځکه چې هغه په ماموریت تللی وو. د روان کال د مراسمو د مشر په حیث د ژوندي پاتې کسانو او د قربانیانو د کورنیو سره جرالد روز فیت جرالد کینیډی د وینا له لارې څرګند کړ چې دوه ماشومان په دغه پیښه کې له لاسه ورکړي. فوزي انوای:
The wounds remain. In time, the ma-
پر هارونه په خپل ځای دی. په هغه وخت کې دماغ خپل شعور په داغ شوي د سمال پټاوه او درد یو څه کم شو، مګر هیڅ وخت اورک شوی نه دی. 15 کلن ماتیا سلیم کانن په بغداد کې د خپل پلار جین سلیم کانن د وژل کېدو نه څو هفتې د مخه زیږېدلې وه. دی اوس داسې پلار ته خبرې کوي چې هیڅ یې نه و لیدلی او ورته وایي د ژبو سپورتونو او ټیکنالوژۍ سره د ده په شان مینه لري. کانن وایي:
I've been brought up with values of respect, friendship, and solidarity.
زه د احترام، دوستۍ، پیوستون او عدالت د ارزښتونو سره لوی شوی یم. دغه ارزښتونه ستا وو او تا ته ښه روحیه درکوي. زه اکثره وخت اسمان ته ګورم او زه ستا په باره کې په خاصه توګه کله چې اوس خاص څه پیښ شي فکر کوم او زه ویاړم چې د دغو خلکو غونډه دلته وینم چې ستا او ستا همکاران یادوي. زه به خپل ژوند ته دوام ورکوم، خپلې کورنۍ او دوستانو سره مینه لرم او تا ته به تل زما په زړه کې ځای وي. 15 کاله پخوا هغه ورځ د ژوندي پاتې د کیرول رای په یاد د اوای:
Confusion reigned. People hugged. Tears were shed.
ګډوډي وه. خلکو د یو بل سره روغبړ کاوه. وښکې روانې وې. خېخې لا تر اوسه لیدل کېدې او له ویښتان نه په برس لرې کېدې. مګر ملګرو ملتونو او کوشش کوو چې خلک په الوتکه کې خپل وطنونو ته واستوي. موږ نه غوښتل چې سره جدا شو، مګر مشوره کوونکو موږ ته ویلې چې څه شی ښه دی. رای وایي هغه ژوندي پاتې کسان د ملامتۍ احساس کوي چې زخمي شوي نه دي او وځي. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو عمومي مدیر مایکل مولر څرګنده کړه چې په عراق کې د غرمې نه وروسته حمله یوازې حمله نه وه، مګر د ملګرو ملتونو په خلاف نورې حمله هم وشولې. مولر انوای:
At the end of 2007 we lost 17 colleagues in Algiers.
موږ په 2008 کال کې په الجزایر کې ولس همکاران له لاسه ورکړل. تیر کال 138 تنو 16 ساتونکو د بشري مرستو د رسولو 109 کارکونکو او 15 کالو کې د وظیفو په وخت کې د بشري مرستو د رسولو 100 کارکونکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ادرین اویرا د میلو د خپل پلار د وژل کېدو په وخت کې 30 کلن وو او دغه پیښه ښه یاده وه. او وای:
When we got informed of the attack, my family and I went quickly home.
کله چې موږ ته د حمله په اړه معلومات وشلو، زما کورنۍ او زه کور ته په چټکۍ ولاړلو او لږ وروسته موږ د سی این این د تلویزیونی شبکې له لارې خبر شولو چې زموږ پلار وژل شوی دی. د روان کال د مارچ په میاشت کې زما پلار 80 کلن کېده. ښایي چې تقاعد یې اخیستی وی. هغه به د خپلو څلورو لمسۍ وو او لمسۍ سره خوشحاله ژوند تیر کړی وی. ما فوزي د ده په وینا لږ غوندې تعجب وکړ او وای:
Thank you, Adrian. And I can assure you that
مننه ادرین، زه تا ته اډاډ درکوم چې سرګیو به په 80 کلنۍ کې تقاعد شوی نه وی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د اګست 19 د نړیوالې بشري ورځې په حیث ټاکلې ده چې د هغو کسانو درناوی په دې ورځې وشي چې د سولې د دایې لپاره خپل ژوند لاسه ورکړی دی. که دوی ته ژوند اجازه ورکړې وی، تصور کولی شئ چې دغو زړورو کسانو به د دغه هدف لپاره څومره کار کړی وی.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدئ. خدای پامان.